رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسفزی، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نظم ګسهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په خبرونه کې به واورئ، د افغانستان بانک خلکو ته د پورونو د ورکول په برخه کې اسانتیا او د رامنځته کولو لپاره د عامه اعتبار د ثبت سیستم ته پراختیا ورکوي، او د یکشنبې په ورځ 1999 کال د تلی 15 په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په مناسبت یو کانفرنس جوړ شوی و. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې خلیل خانی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو 9 میاشتو کې د سړک غاړې ماینونو په چاودنو او هوایي بریدونو کې د زرو څخه زیات ملکي افغانان وژل شوي دي. د سړک غاړې ماینونو له کبله ملکي تلفات زیات شوي، او ملګرو ملتونو دا کار جنګي جنایت بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما وایي چې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې نیولې تر سپتمبر تر 1 پورې لږ تر لږه 1,550 ولسي خلک وژل شوي، او څه د باندې 2,500 نور ژوبل شوي دي. وسوال طالبان او د داعش ډله تورنه ده چې په ملکي سیمو باندې ماینونو شخوي او ځانمرګي بریدونه کوي. د یونما راپور وایي چې د تیر کال په پرتله ځانمرګي بریدونه او د سړک غاړې ماینونه د چاودنې پیښې 20% زیادې شوي دي، او له دې پلوه ملکي تلفات هم 4.5% زیات شوي دي. یونما د دغو بریدونو 52% مسؤلیت د داعش او 40% مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچولی دي. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې په جلال آباد کې خپله کونسلګری بیا پرانیستې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د یکشنبې په ورځ، یعنی د اکتوبر په 1 نیټه، ویلي چې په جلال آباد کې به په کونسلګری کې د ویزو ورکولو پروسه د دوشنبې په ورځ بیا پیل شي. ښاغلی محمد فیصل د غیلان په خپل ټویټر کې کړی دی. هغه لیکلی دی چې دغه پریکړه د افغانستان حکومت سره د امنیت په اړه د خبرو وروسته کړې ده. هغه وویل چې د افغانستان حکومت یې اندېښنو ته ځواب ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اګست پر 1 نیټه په جلال آباد کې خپله کونسلګری تړلې وه، او علت یې امنیتي اندېښنې ښودلې وې. پاکستاني چارواکو د ننګرهار د ایالت په والي د کونسلګری په چارو کې لاسوهنه باندې تور لګولی و، خو د ننګرهار والي د پاکستان دغه تورونه رد کړي وو، او په ځواب کې تور لګولی و چې په کونسلګری کې پاکستاني مامورین د خلکو نه رشوت اخلي او د خلکو سپکاوی کوي. د پښتونخوا ملي اوی ګوند مشر محمود خان اڅکزي په کوټه کې د 1933 او 1991 کال د اکتوبر د ډیموکراسۍ د شهیدانو د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د پاکستان پښتانه دي د افغانستان پاسپورټ واخلي. ښاغلی اڅکزي په خپل وینا کې هغه پاکستانیان یاد کړل چې د دوو ملکونو تابعیت لري، او ویل چې دا وخت په پاکستان کې لکونه خلک د نورو هیوادونو تابعیت لري، نو پښتانه هم حق لري چې د خپلې خاورې پاسپورټ واخلي. ښاغلی اڅکزي وویل چې هغه کسان چې په انتخاباتو کې برخه اخلي، د هغوی نه علاوه دي ټول د افغانستان پاسپورټونه واخلي.
زه به د دې وطن سړی یم، بیا به زه د دې وطن پښتون یم، سلیمانخېز به یم، ترکی به یم، اڅکزی به یم، ګرزی به یم. بیا به ته ما فردي نه شي چې د لاندې ورور زه نه سم جوړولی. جوړوم بیا زه نه سم جوړولی په دې چې زما د سیاست سره کار دی. ترې به ګرد د افغانستان پاسپورټ جوړوم، ګرد به جوړوم.
اڅکزي دغه راز په افغانستان کې د 40 کلن جنگ ذکر هم وکړ، او په تفصیل دغه حالات بیان کړ. ویل چې نړۍ د افغانانو پوروړی ده، او نړیوال قدرتونه دي په افغانستان کې د ګاونډیانو د مداخلې مخه ونیسي.
امریکا، روس، چین، فرانس او انګلیز د افغانستان پر پولو ودرېږي، یا د اقوام متحده پوځ راوستوي، یا خپل پوځونه راوستوي مخ د افغانستان هم ځای ګاڼه چې دلته به څوک نیسي.
ښاغلی اڅکزي په پاکستان کې پر هغو کړۍ سخت نیوکې وکړې چې ځینې سیاستمداران په نشه کوي. اڅکزي وویل چې موږ د هغه پاکستان طرفدار یو چې د بارانیو او کورنیو چارو د پالیسۍ واک د پارلمان په لاس کې وي. د جنوبي امریکا د لوی وچې په هیټي هیواد کې د یوې سختې زلزلې له وجې 11 کسان مړه او 130 نور زخمي شوي دي. د امریکا ژغ د خبریالې ایزابیلا کولی راپور به د سید بختیار شاه صاحب څخه واورو.
د هیټی جمهور رئیس جوئل مویز په ټویټر کې په دغه زلزلې کې د خلکو د مرګ ژوبل په باب معلومات ورکړي، او د هیټی د خلکو نه غوښتي دي چې آرام وسي. هغه په متواتر ډول د هیټی د صدر اعظم سره په تماس کې دی، او د هیټی صدر اعظم هلته د ژغورنې او د مرستو د چارو مراقبت کوي. د هیتی جمهور رئیس د صدر اعظم نو غوښتل چې د ټولو منابعو نه کار واخلي او د زلزله ځپلو سیمو د خلکو سره مرسته وکړي. د دغې زلزلې اندازه د ریختر په حساب 15.9 درجه اټکل شوې ده.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یک شنبه پورز ویلي دي چې هغه د لادرکسیوي سعودي ژورنالیست جمال خاشکی قضیه به له نږدې تعقیبوي. له دې مخکې د ترکیه چارواکو ویلي چې دوی په دې باور دي چې هغه په استنبول کې د سعودي په کونسلګری کې وژل شوی دی. اردوغان د خبریالانو ته وویل چې چارواکو د تحقیقاتو د مقصد لپاره د ویډیوګر ریکارډ او د کیمرو ویډیوګانې معاینه شروع کړي ده. د امریکا متحده ایالاتو او د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د شمالي کوریا مشر کیم جان اون د یو بل سره خپل بحثونه مسمر او ګټور بللي او ستایلي دي. د رایټرز خبري اژانس راپور وایي چې په پرونی ملاقات کې د اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمي تصفیه او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او کیم جان اون ترمنځ د دوهمې سرمشریزي غونډه به ژر تر ژره وسي. پمپیو په ټویټر کې لیکلي دي چې پیونګ یانګ ته له کیم سره د کتنې لپاره سفر شبللی دي.
د خپل پیریدونکو د کړنو او مسؤلیتونو په باب معلومات ترلاسه کی.
ایجاد سیستم یکی از ارکان اساسیه.
د دغه سیستم را مستقل مالی خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې یو اساسي رکن دی. مرکزی بانک د څو کلونو راهیسې دا بهیر پیل کړی. د بانکونو څخه د پور د ترلاسه کوونکو یو لوی شمیر پکې ثبت شوی چې حتی د ضمانت ورکوونکو یو برخه هم پکې دلته ثبت شوی. دا باید پراختیا ومومي.
ای باید وسعت پیدا کړي.
د افغانستان بانک رئیس ویل چې د نړیوال بانک د اهداف له مخې باید د افغانستان په څیر د یو هیواد د نفوسو لږ تر لږه په سلو کې 50% د عامه اعتبار ثبت په سیستم کې شامل شي. خو هغه ویل چې افغانستان لا دغه هدف نړی رسیدلی او ورڅخه ډیر شاته پاتې دي. د نړیوال بانک د راپور له مخې افغانستان مالی منابعو ته په اسانۍ د لاسرسۍ په برخه کې په 115 درجه کې زیل لري. د افغانستان بانک ویچی د برېښنا شرکت د خدمتونو پیرودونکو ځکه په دې بهیر کې شاملې چې د نړیوال بانک په بل راپور کې په دې برخه کې په 100 درجه مده کې زیل ونیسي. که چیرې پیرودونکو په خپل ټاکلي وخت پیسې ورنکي، په راتلونکو کې به د بانکونو لارې د خپل مالی معاملو په ځانګړي ډول د پور د اخیستو په برخه کې د ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب دی ته ویل چې اما اعتبار د سب سیستم یوې خوا د برېښنا په شرکت کې د شفافیت درامسه کېدو سره مرسته کوي او د بلې خوا په ملي او نړیواله کچه د دغه شرکت اعتبار پورته وړي.
دا تړون زموږ سره یوه لویه مرسته کوي. هغه شرکتونه چې په ضمانت راځي د پروژو تطبیق موږ ته سپاري. د دې له امله زموږ سره مرسته کېږي چې دا وګورو چې په رښتیا شرکت پیسې لري او که نه. سبا ته چې پروژه ناکامېږي زموږ سره دا مرسته کوي.
د
اقتصادي چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اما اعتبار سب د سیستم پراختیا د دې سبب ګرځي چې دولتي ادارې د خپلو پلانونو ترتیبولو په برخه کې د ستونزو سره مخ نه شي. د اقتصادي چارو یو کارپوه محمد امیر نوري وایي چې د تولیدونکو او مصرفونکو په برخه کې د دقیقو معلوماتو نشتون په افغانستان کې یوه لویه ستونزه ده.
هر څومره چې معلومات زیات او الکترونیکی بڼه واخلي ګټور دي او د اقتصاد له پلوه کولی سي د پلانونو د ترتیبولو او راتلونکي اقتصادي بوختیاو په برخه کې یو لرلید رامنځته کولو په برخه کې موثر وي. دا ډیره ښه ده. هغوی چې له بانکونو څخه پور اخلي هغوی ثبتوي او سره هغوی چې د برېښنا د شرکت د خدمتونو څخه ګټه اخلي.
ښاغلی نوري په دې باور دی چې د عامه اعتبار سب سیستم به په ادارو کې بې ځایه بیوروکراسي راکمه او په مالي چارو کې به د شفافیت د رامنځته کېدو سره مرسته وکړي. افغان حکومت د نړیوال بانک په مرسته د عامه اعتبار د سب سیستم د 1992 کال راهیسې پیل کړی دی. د دغې بهیر د پیل یو کال وروسته افغان حکومت په دې برخه کې خپل لومړنی رپورټ د مالي موسسو او بانکونو سره شریک کړ. په افغانستان کې په تیرو 12 کلونو کې بانکونو ډیره وده کړې خو د بانکونو لخوا خپلو پیرودونکو ته د پور د ورکولو په برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. شاوخوا اته کاله وړاندې د کابل بانک د دیوالي کېدو پیښې د بانکونو په پرمختګ او پر خصوصي بانکونو د خلکو اعتبار ته زیان ورسوه. په دې وروستیو کلونو کې افغان حکومت پر بانکونو باندې بیرته د خلکو د اعتبار لپاره یو لړ هڅې کړې دي چې نوي کابل بانک ته د کابل بانک د نوم د بدلولو او په زندان کې د پخواني کابل بانک د پوراوړو اچول هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د شنبه پورز په کابل کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځ په مناسبت یو کانفرنس جوړ شو. دا چې افغانستان دا مهال اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې په څه رقم وضعیت کې دی؟ معلوماتو ته د لاسرسۍ د سار د کمیسن سرپرست سید اکرام افضلی امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل.
قانون له مخې موږ ډېر ښه حالت یو، اما په عمل کې تر اوسه پورې هغه فرهنګ په افغانستان کې د افغانستان په اداراتو کې او همدغه راز د افغانستان په خلکو کې هغه فرهنګ نه دی ترویج شوی چې اطلاعات د لاسرسۍ لپاره کاملا زمینه سازي وکړي.
بله،
افضلی صاحب، دلیل څه دی اول د افغانستان پایدار پراختیا اطلاعاتو ته د لاسرسی د قانون پلی کېدو پورې مربوط ګڼل کیږي؟
دقیقا اطلاعات لاسرسی د خلکو د ګډون زمینه مساعدوي په حکومتوالۍ کې، او د دوی د ژوند په هکله باندې چې کومې پرېکړې ترسره کېږي د دوی د مشارکت زمینه هم دغه کار ته مساعدوي چې په دې پرېکړو کې دوی هم برخه ولري یا حداقل د هغه په اړه باندې دوی خبر واوسېږي. همدغه راز د روڼتیا او د حساب ورکولو لپاره هم زمینه مساعدوي چې بیا د پرمختګ لپاره دا ټول اړین شیان دي چې باید شتون ولري. که چېرته په یو هېواد کې تاسو وګورئ، په افغانستان کې یوازې امریکې 1.6 میلیارد ډالر تر اوسه پورې مصرف کړي دي. که چېرته روڼتیا او حساب ورکونه نه وي، اطلاعات لاسرسي نه وي او هر څه په پټه ترسره شي، خلک خبر ونه وسیږي، نو دا امکان هم لري چې دا پیسې شخصي جیبو ته لاړ شي. لکه څنګه چې دغه 1.6 میلیارد ډالر د شخصي جیبو ته ډېرې د شخصي جیبو ته لاړې او د افغانستان خلکو ته ډېره ګټه ونه کړه، نو ځکه دا لازمه ده چې اطلاعات لاسرسي شتون ولري، خلک خبر وسیږي د هر څه نه، د هر څه په اړه باندې پوښتنه وکړي، تر څو د تلپاتې پرمختګ لپاره هم زمینه مساعد شي.
که اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی د قانون په چوکاټ کې عملي شي، دې سره به په پراختیایي پروژو کې د خلکو مشارکت او غوښتنې څومره په پام کې ونیول شي؟
زمونږ تجربه په روڼتیا تار کې او نورو ادارات کې دا ښیي چې مدني ټولنې واقعا په غټه پیمانه باندې کولی شي چې ضایعاتو مخه ونیسي او د خلکو د مشارکت لپاره زمینه مساعده کړي. ډیری وخت کله چې د شرکتونو نه مونږ اطلاعات غواړو یا خلک اطلاعات غواړي، دغه شرکتونه مجبور کیږي چې هغه اطلاعات د خلکو سره شریک کړي، او خلک بیا د هغه اطلاعاتو پر بنسټ باندې دا کولی شي چې وګوري، مثلا که چېرته یو ښوونځی جوړېږي یا سړک جوړېږي یا کلینیک جوړېږي، نو خلک پوهېږي چې دا په کومو شرایطو باندې په کومو امکاناتو باندې باید دا جوړ شي، او کولی شي چې د همدغه مشارکت له لارې نه بیا هغه څه چې هلته ستونزې دي یا مثلا هلته که سوء استفاده کېږي یا هغه نقشه سم نه تطبیق کېږي، د هغه مخنیوی وکړي. نو په ټولو چارو کې د خلکو هم روڼتیا تار کې او نورو ادارات کې دا ښیي چې مدني ټولنې واقعا په غټه پیمانه باندې کولی شي چې ضایعاتو مخه ونیسي او د خلکو د مشارکت لپاره زمینه مساعده کړي. ډیری وخت کله چې د شرکتونو نه مونږ اطلاعات غواړو یا خلک اطلاعات غواړي، دغه شرکتونه مجبور کېږي چې هغه اطلاعات د خلکو سره شریک کړي، او خلک بیا د هغه اطلاعاتو پر بنسټ باندې دا کولی شي چې وګوري، مثلا که چېرته یو ښوونځی جوړېږي یا سړک جوړېږي یا کلینیک جوړېږي، نو خلک پوهېږي چې دا په کومو شرایطو باندې په کومو امکاناتو باندې باید دا جوړ شي، او کولی شي چې د همدغه مشارکت له لارې نه بیا هغه څه چې هلته ستونزې دي یا مثلا هلته که سوء استفاده کېږي یا هغه نقشه سم نه تطبیقېږي، د هغه مخنیوی وکړي. نو په ټولو چارو کې د خلکو هم د ګډون زمینه مساعدوی شي، او هم کولی شي چې د سوء استفادې او د ضایعاتو مخنیوی وکړي.
بله، امدی اهمیت دی په کاتو چې ټوله خبره د قانون په پلی کېدو کې ده، نو اوس د پلی کېدو لپاره باید څه وشي؟
د قانون د پلی کېدو لپاره اړین ده چې کوم خپلواک کمیسیون چې په پام کې نیول شوی په قانون کې هغه تشکیل شي، او هغه کمیسیون ته ټول امکانات په پام کې ونیول شي تر څو د قانون په اړه باندې پوهاوی هم ترسره کړي او د قانون د تطبیق نه څارنه هم سمه ترسره شي. د دې په څنګ کې ادارات مکلف دي چې دوی خپل سیستمونه داسې جوړي چې اطلاعات خلکو ته په اسانۍ سره ورکړي، یعنی که څوک د ایمیل له لارې نه یا آنلاین اطلاعات غواړي، دوی باید وکولی شي دغه اطلاعات ورته ورکړي. همدغه راز د خلکو پوهاوي په زمینه کې هم کار مهم دی چې باید ترسره شي، او خلک باید خپل دغه حق نه اول د دې په اړه باندې اطلاعات حاصل کړي، خپل پوه شي چې دا حق لري چې د هر ادارې په هکله باندې دوی د کړنو په هکله، دوی د پرېکړو په هکله باندې پوښتنه وکړي، او بیا د دغه قانون نه استفاده هم وکړي او همدغه عملي کړي دا قانون، یعنې ادارات ته لاړ شي، اطلاعاتو غوښتنه وکړي او د اطلاعاتو غوښتنې لارې نه اطلاعات ادارات دې ته اړ کړي چې دوی خلکو ته ځواب ووایي، خلکو ته اطلاعات ورکړي. نو په ټوله کې د کومه ستراتیژي چې مونږ جوړه کړې وه، د اطلاعاتو لاسرسي ملي ستراتیژي، د هغه ستراتیژي تطبیق په مونږ د دې قانون د پلي کولو په برخه کې ډېر زیات مونږ سره مرسته وکړي.
ډېره مننه افضلي صاحب، ژوندی اوسې.
کورماله
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو د خوراک پروګرام اداري رپورت ورکړی دی، د کینیا حکومت په د ښوونځیو دپاره د غرمې ډوډۍ پروګرام پیل او عملي کړي چې سلویخ کاله پخوا پیل شوی. لیسا شلاین رپورټ را لېږلی، زامن مومندی درته لولي.
د
نړیوال خوراکي پروګرام ادارې په تیرو څلوېښتو کالو کې د کینیا په شاړو او نیمو شاړو سیمو کې 1.6 میلیونه زده کوونکو ته غرمیناره تیارو. د اکثرو دغو ماشومانو لپاره چې د غرمې ډوډۍ خوړله دا د دوی د ورځې یوازنۍ ګرمه ډوډۍ وه. ڈبلیو ایف پی وایي د نسمنو ماشومانو لپاره د غرمې ډوډۍ د دوی په مکمله غذا کې ډیر مهم رول لوبوي چې د دوی د صحت لپاره ډیره مهمه ده. دغه اداره وایي د غرمې ډوډۍ د ماشومانو پلرونه او میندې تشویقوي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي. ڈبلیو ایف پی څرګندوي ماشومان چې تعلیم یافته کیږي د دوی په وده کې ښه چانس لري چې تکړه ځوانان ورنه جوړ شي. د ڈبلیو ایف پی نتا هیروي هیسل نو وایي په تیرو کلونو کې د کینیا د حکومت سره په ګډه په ښوونځیو کې د غرمې ډوډۍ ویشل کېدله. د امریکا غږ ته وویل څو کاله پخوا د ڈبلیو ایف پی مداخله په مدار مدار کمه شوه. ور هیسل خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Then the government was starting step by step to take over a bit more and a bit more and a bit more. What's the best way to do to make sure that they have the capacity? We need to make sure the government have the capacity to take over such a program. And that's the case in Kenya. And $24 million for that, 4,000 schools, 1.6 million children, it's quite a budget for Kenya.
حکومت قدم په قدم دغه اهده په غاړه واخیستله. دا ډېره ښه طریقه وه چې دوی د خپل قابلیت ډاډ ورکړه. موږ ته د دغې خبرې یقیني کول نو په کار چې حکومت د دارنګ یو پروګرام له اهدې نه وتلی شي یا نه. او په کینیا کې دا وضع ده. $40 million د 4,000 ښوونځیو یا د 1.6 میلیونه ماشومان لپاره تخصیص شوي دي. دا د کینیا لپاره یوه بودیجه ده. روحي سلنه وایي د دارنګ یو ستر پروګرام لوجستیکي انتظام او د پرمخ بیولو لپاره د بودیجې پیدا کول یوه پیچله او غټه موضوع ده. دی وایي ډبلیو ایف پی د کینیا د حکومت په پریکړه خوشحاله شوې ده چې دغه مهم پروګرام په مخ بوزي. دی وایي د ده اداره هیله لري نور افریقایي هیوادونه هم دغه راز د نړۍ په نورو سیمو کې هیوادونه به یوه ورځ دې ته ورته پروګرام عملي کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې تیر کال د 1 هیوادونو په ښوونځیو کې د غرمناري پروګرامونه عملي کړي او مرستې ورسره کړې ده. د ډبلیو ایف پی اداره په 6 هیوادونو کې 3.3 میلیونه ماشومانو ته په ښوونځیو کې د غرمناري په تیارولو کې په مستقیمه توګه دخیل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
پرون په کیمرون کې د جمهوری ریاست انتخابات په داسې وخت کې پیل شوې دي چې د هغه ملک په سیمو کې چې اکثریت انګریزي ژبه کې خبرې کوي د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ملیشو او حکومتي قواو ترمنځ په نښتو کې شپږ تنه وژل شوي. زموږ خبریال تاسو ته دغه رپورټ ژباړلی چې دراوري دته.
د کیمرون د شپږتیا کلن زوړ برحال جمهور رئیس پالبیا په شمول 8 تنو ځانونه دغه مقام ته کاندید کړي دي. د جمهور ریاست د مقام په کاندیدانو کې یو هم 50 کلن ډرایور کریستین ناګایا ده. هغه وایي چې دا به په دې کې بریالی شي چې د ملک په هغو سیمو کې چې هلته خلک زیاتره په انګریزي ژبه خبرې کوي 2 کلن تشدد ختم کړي. هغه وایي
It's an important thing for me to vote as a citizen of this country so that things should go normally.
لکه څنګه چې د ملک خلکو ترایګری ډیره مهمه ده، ماته هم هغه ډیر اهمیت لري او هر څه باید په دې ډول په مخ لاړ شي تر څو سولې، عدالت او انکشاف ته زمینه برابره شي. د کیمرون په هغو سیمو کې چې د خلکو اکثریت په انګریزي ژبه خبره کوي سخت امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د کیمرون په جنوب کې د برنارد اوکالی بیالی د سیمې گورنر وایي چې ټورستانو یو شمیر خلک وژلي او د خلکو یو شمیر کورونه هم سوځولي دي. هغه وایي ټورستان کوشش کوي چې په ځینو سیمو کې په خلکو کې ډار او یاره پیدا کړي، مګر د حکومت دفاعي قواوې د هغوی په ضد په متواتر ډول عملیات کوي او هر څه روان دي. د کیمرون حکومتي منابع وایي د بیمن د پخار کې د فوز او د وسلوالو ملیشو ترمنځ په وروستیو نښتو کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. د کیمرون په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې په انګریزي ژبه خبرې کوي د 200,000 نه زیات خلک د خپلو کورونو نه د تشدد د لاسه وتلو ته مجبوره شوي دي.
د افریقایي اتحاد په شمول په کیمرون کې د جمهوری اسد د مقام د انتخاباتو سارون کې وایي چې هغه به د هغه ملک په جنوب لویدیځ او شمال لویدیځ کې د شخړو له کبله کار ونه کړي. د کیمرون برحال جمهور رئیس بیا توقع لري چې بیا به دغه انتخاباتو ګټي. د کیمرون د انتخاباتو د قانون په اساس د دغو انتخاباتو نتیجه باید په 15 ورځو کې معلومه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د ملګرو ملتونو مامورین وایي د روهینګیا مسلمانان په یره او بې اعتمادۍ کې ژوند کوي. دا چې ولې پام وکړئ، د لیسا شلاین رپورټ ته زامن مومندی درته لولي.
د نړیوال خوراکي پروګرام ادارې په 1340 کالو کې د کینیا په شاړو او نیمو شاړو سیمو کې 1.6 میلیون زده کوونکو ته غرمیناره تیاره وو. د اکثرو دغو ماشومان لپاره چې د غرمې ډوډۍ خوړله دا د دوی د ورځې یوازنۍ ګرمه ډوډۍ وه. ډبلیو ایف پی وایي د نسمنو ماشومان لپاره د غرمې ډوډۍ د دوی په مکمله غذا کې ډیر مهم رول لوبوي چې د دوی د صحت لپاره ډیره مهمه ده. دغه اداره وایي د غرمې ډوډۍ د ماشومانو پلرونه او میندې تشویقوي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي. ډبلیو ایف پی څرګندوي ماشومان چې تعلیم یافته کیږي د دوی په وده کې ښه چانس لري چې تکړه ځوانان ورنه جوړ شي. د ډبلیو ایف پی نه طاهروي ورحسل نو وایي په 13 کلونو کې د کینیا د حکومت سره په ګډه په ښوونځیو کې د غرمې ډوډۍ ویشل کېدله. د امریکا غږ ته وویل 2 کاله پخوا د ډبلیو ایف پی مداخله په مدار کمه شوه. ورحسل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Then the government was starting step by step to take over a bit more and a bit more and a bit more. Was the best way to do to make sure that they have the capacity. We need to make sure the government have the capacity to take over such a program. And that's the case in Kenya. And $24 million for that, 4,000 schools, 1.6 million children, it's quite a budget for Kenya.
حکومت قدم په قدم دا هدا په غاړه واخله. دا ډیره ښه طریقه وه چې دوی د خپل قابلیت ډاډ ورکړه. موږ ته د دغې خبرې یقیني کول نو په کارو چې حکومت د دارنګ یو پروګرام له هدې نه وتلی شي یا نه. او په کینیا کې دا وضع ده. $40 میلیونه د 4,000 ښوونځیو یا د 1.6 میلیونه ماشومان لپاره تخصیص شوي دي. دا د کینیا لپاره یوه بودیجه ده. روحي سلنه وایي د دارنګ یو ستر پروګرام لوجستیکي انتظام او د پر مخ بیولو لپاره د بودیجې پیدا کول یوه پیچله او غټه موضوع ده. د وایي ډبلیو ایف پی د کینیا د حکومت په پریکړه خوشحاله شوې ده چې دغه مهم پروګرام په مخ بوزي. د وایي د دو اداره هیله لري نور افریقایي هیوادونه هم دغ راز د نړۍ په نورو سیمو کې هیوادونه به یوه ورځ دې ته ورته پروګرام عملي کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې 13 کاله د 1 هیوادونو په ښوونځیو کې د غرمناري پروګرامونه عملي کړي او مرستې ورسره کړې ده. د ډبلیو ایف پی اداره په 2 هیوادونو کې 3.3 میلیونه ماشومانو ته په ښوونځیو کې د غرمناری په تیارولو کې په مستقیمه توګه دخیله.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
هر کال د افغانستان په ګډون په نړۍ کې زیات شمیر خلک د زړه ناروغۍ له کبله مري. پام وکړئ دې رپورټ ته چې وحید فیضی ستاسو لپاره تیار کړی.
دلته امریکې ته په دې راغلی استو چې دلته یو ډیر لوی کانفرانس جوړ شوی ده چې دغه غونډه کې مختلف پوهنتونونو نه یا کمپنیګانې چې په فارماکولوجي کې څېړنې کوي دی راځي خپل نتایج لانه. نو موږ هم دغه کانفرانس ته موږ ته بلنه راکړې وه چې موږ راشو خپل نتایج دلته اعلان کړو.
د دې ترڅنګ چې نتایج اعلانېږي کوم مشخص کوم علمي څېړنه تاسو وړاندې کړل ده دغه غونډې ته که څنګه؟
دا 15 کاله کې چې موږ دغه سه یو ټکنالوژي باندې کار کوو چې موږ سره هم کولای شو چې د درمل اغیز په قلب باندې سوي هغه باندې موږ کار وکړو. عموما د دا کمپنیګانې چې نوې درمل اختراع کوي هغه ته یو مشکل دا و چې دوی سره هم کولای شي چې په ان ویټرو یا د بدن نه بهر د څنګه کولای شي چې د دواګانو اغیز په قلب باندې د پوښتنې اغیز سره نو دغه ټکنالوژي باندې من کولای شو ډیر اسانه توګه باندې کولای شو چې د نوې درمل اغیز په قلبانی سوي هغه من اغبانی پوشو د ټکنالوژي نه چې من کار اغسته د په دغه رقم باندې من ډیر د سینوي نتیجې ته لاسه کړې دي چې دا نتنا مونږ ته ډیر جالبه و او دا چې مونږ دا کانفرنسو کې تشریح کوو دا ټول ته ډیر جالبه نتیجې دي.
اوس مشخصا د مرض د معلومولو لپاره دغه ټکنالوژي څنګه تاسو کاروي د ناروغي د معلومولو لپاره؟
مونږ یو بل ټکنالوژي باندې کار کوي چې هغه بایو مارکر ټکنالوژي ده چې د ویني په معنی باندې مونږ کوشش کو چې مونږ هغه بایو مارکر باندې پوښو چې کولای شو 15 کال د مخې مونږ پوښو چې دغه مرض ته قلبي مرض راځي کنه دغه مرض ته قلبي حمله راځي کنه راځي او یا کوم درمل قلب ته نقص ولري او ک ولري نو مونږ څه شي نه کولای شو کار وکړو چې د دغه مرض نه مخنیوي وکړو.
ټکنالوژي اتمن تاسو بوته کوم نوم هم لري او ترڅنګ د زړه ناروغي څو ډوله ناروغي لري او مشخصا په کومه برخه تاسو چرنه کوي؟
مونږ کولای شو چې د هارت فیلیر یا قلب چې تکانې کم شوي وسی یا هغه پاره سرعت باندې چې باید کار وکړي نشي کولای هغه د هغه افکتونه مونږ کولای شو باندې دغه ټکنالوژي په وسیله باندې وګورو او یا مایکارډیل انفارکشن لکه قلب باندې چې حمله راغلی وسی د هغه مختلف میکانیزمو کې کولای شو موږ ریسرچ کو موږ مختلف درمل کولای شو دغه ټکنالوژي کې استفاده وکړو.
یوازې سټرس کېدای شي چې د زړه ناروغۍ لامل شي که نور لاملونه هم لري؟
هو سټرس هم کېدای شي چاغي کېدای شي لکه څنګه چې مولي چاغي یا د بدن کې یا قلب کې چې کله وازه ذخیره شي هغه ډیر بد اغیز لري په قلب باندې د شکر مرض کولای شي ډیر مهمه اغیز ولري قلب باندې.
بلې مسلې ته برا شو د سکته چې ځینې کسان کوي د زړه حمله ور باندې راځي د دغسې حملو یا دغسې ناروغیو مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
مشکل زموږ ټولنه کې دا ده چې دا غذاګان چې موږ استفاده کوو دوی قلب ته عموما نقص لري کله که مالګې ډېره وي یا وازدې ډېره وي یا غوړي پکې ډېر وي دغه کولای شي قلب ته نقص ورسوي او بل که موږ کولای شو چې سپورت یا خپل صحت ښه وساتو دغه به قلب ته نه تنها قلب ته ټول بدن ته ډېر مفیده اوسي.
په افغانستان کې د کوم اوس چې موږ سهولتونه لرو د طبابت په برخه کې د زړه ناروغۍ لپاره چې کوم کارونه اوس کېږي دا کافي دي که نه او که نه باید څه کارونه وشي ستاسو نظر؟
عمده برخه دا ده چې جنیتیک فاکتورونه ډېر فرق کوي کله چې هغه مرضونه چې په هندوستان یا په افغانستان یا په نورو هیوادونو کې اوسي هغه د نور ځایو کې کم اوسي پوهه ډېر مهمه ده چې دغه باندې که موږ پوه شو بیا بعد له هغې نه موږ کولای شو چې د دغو مرضو نه مخنیوی وکړو یا داسې دواګانو نه موږ کار واخلو چې څنګه کولای شو دغه امراضو نه مخنیوی وکړو.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 درنور دن کو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه واوریده موږ تاسو ته په دې هیله چې تاسو غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي زموږ سره اوسئ د دې برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.